افغانستان کې د سحر لس بجې سویت آسیا زدی راډیو ته غوږ یاست. بلې یو ساعت خبرونه پیل شوه چې ډېره برخه یې د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. ځینې راپورونه هم خبر واوري چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې پر سر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د معترضو کاندیدانو ترمنځ لانجه دوام لري. پایل خبرونه کوو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې په یوه چاودنه کې د خپل یوه بهرني مامور د وژل کېدو او د دوو افغان مامورانو د چپی کېدو د پیښې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. په کندهار کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دې ولایت کې سږکال د ښځو په وړاندې د تشدد پیښې زیاتې شوي. داسې ښکاري چې په هانګ کانګ کې ډیموکراسي پلوه سیاستوالو د ولسوالۍ شوراګانو په ټاکنو کې اکثریت سیټونه ګټلي دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې په یوه چاودنه کې د خپل یوه بهرني مامور د وژل کېدلو او د دوو افغان مامورانو د ټپي کېدو د پیښې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه تېر شپه ناوخته په یوه خبر پاڼې کې د خپلو کارکوونکو هویتونه نه دي ښوولي، خو پر افغان حکومت یې غږ کړی چې د برید عاملان عدالت ته راکاږي. د کورنیو چارو وزارت پرون تایید کړی چې یو بهرنی وګړی پرون ماښام د کابل په مکوریان کې د ملګرو ملتونو پر موټر د لاسي بم په حمله کې ووژل شو. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاندې مروی امینی ازادي راډیو ته وویل چې په برید کې 15 ملکی وګړي هم ټپیان شوي دي.
د کابل ښار دریم مکریان نهمه ناحیه پورې اړوند سیمه کې د ملګرو ملتونو پر موټر لاسي بم اچول شوی چې له امله یو بهرنی مړ او 15 تنه نور ملکی کسان ټپیان شوي، چې په ملکی کسانو کې 2 تنه د ملګرو ملتونو د دفتر افغان کارکوونکي دي.
د افغانستان جمهوری ریاست اجرایه ریاست، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او په کابل کې د امریکا سفارت هم دا حمله غندلې ده. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په کندهار کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دې ولایت کې سږکال د ښځو پر وړاندې د تشدد پیښې زیاتې شوي دي. په کندهار کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون رئیس شمس الدین تنویر پرون یکشنبه ازادي راډیو ته وویل دوی د ښځو پر وړاندې د تشدد 3 اتیا بیلابیلې پیښې ثبت کړي.
دریا ته پیښې خوشونت ثبت شوی دی. زموږ د ښځو د څنګه په بخش کې چې زیاتر لفظي خوشونتونه دی چې دا یو عادي امر بولي ځینې اشخاص په دوم درجه کې دی، لا تکوب فزیکي خوشونت په جام کې راځي.
د کندهار د ښځو چارو ریاست هم د ښځو پر وړاندې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی تاییدوي، خو وایي چې په کندهار ښار او نه ولسوالیو کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه عملي شوي دي. راپور نوی چې پرون یک شمه په عراق کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال 14 کسان وژل شوي دي. له دې جملې و اعتراض کوونکي په جنوبي ولایت بصره کې وژل شوي چې یوه امنیتي چارواکي دا د مظاهرو له پیله یوه له بدو ورځو ګڼلې ده. څلور نور اعتراض کوونکي په ناصریه ولایت کې وژل شوي، یو تن په نجف او بل اعتراض کوونکی په دیوانیه ولایت کې وژل شوی. د عراق په جنوب کې له امنیتي ځواکونو سره په شخړې کې لږ تر لږه 150 اعتراض کوونکي ټپیان شوي دي. په عراق کې د اکتوبر له لومړۍ نیټې د اعتراضونو له پیل راهیسې د وژل شوو شمېر 342 کسانو ته ورسېد. په دغو اعتراضونو کې د پوهنتون محصلان هم برخه لري. د دوی له جملې یوه تن چې نوم یې نه دی اخیستل سوی پرون رویټرز اجانس ته وویل کله چې اعتراض کوو کوڅې نه چټلوو او ویجاړي نه پیښوو. هدف مو د خپلو غوښتنو ترلاسه کول دي چې په خپل هیواد کې په سوله او امن کې ژوند وکړو. که خدای کول د خپلو اعتراض کوونکو وروڼو په هوډ به خپل اهداف ترلاسه کړو. موږ محصلان یو چې پوهنځي مو پرې ایښی او په اعتراضونو کې شامل شوي یو. که خدای کول بریا زموږ ده. په زرګونو عراقیان چې ډیری یې ځوانان دي د اداري فساد او کمزورو ټولنیزو خدماتو له کبله لارو کوڅو ته په اعتراضونو راوتلي دي. د ملګرو ملتونو او امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې د سوله ییزو اعتراض کوونکو په وړاندې د ځواک کارول غندلي دي. داسې ښکاري چې په هانګ کانګ کې ډیموکراسي پلوه سیاستوالو د ولسوالۍ شوراګانو په ټاکنو کې اکثریت سیټونه ګټلي وي. تر شپږ میاشتنیو حکومت ضد اعتراضونو وروسته په ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه بې ساري ګڼل شوې ده. یو ساعت مخکې تر دې چې د رایو مرکزونه وتړل سي 2,900,000 کسانو خپلې رایې وکارولې. لومړنۍ نتیجې ښیي چې د چین د قلمرو په دې ساحه کې ډیموکرات پلوه کاندیدانو د لومړي وار لپاره د ولسوالیو په 13 شوراګانو کې د 4,250 څوکیو له جملې تر نیمایي زیاتې ګټلې دي. په هنګ کنګ کې له پراخو اعتراضونو وروسته پرونی انتخابات د اجرایه رئیس کریلم لپاره یو لوی ازموینه ګڼل کیږي. دغه اعتراضونه له چین سره د هغې موافقې پر وړاندې د اعتراض لپاره پیل سول چې له مخې یې په جرمونو تورن کسان چین ته سپارل کېدل، خو د مظاهرو له کبله دغه سند تصویب نه سو. میرمن کریلم پرون په داسل کې چې خپله رایه صندوق ته واچوله رسنیو ته وویل: له څو میاشتنیو ټولنیزو ناکراریو وروسته اوس موږ د ولسوالۍ شوراګانو د سرژنیو انتخاباتو له ستونزو سره مخامخ یو. د هنګ کنګ مظاهرې د ډیموکراسۍ لپاره په یوه غورځنګ بدلې سوي، او د چین ولسمشر شی جینګ پینګ لپاره چې په 2012 میلادي کال کې واک ته رسېدلی یو لوی ګواښ ګڼل کیږي. نظر پوښتنې ښیي چې د رومانیا غرب پلوه ولسمشر کلاوس یوهانس به هغسې چې تمې کیږي د ولسمشرۍ په دویم ځلي انتخاباتو کې ګټون کوي وي. دی به وکولی سي په اسانۍ ویوریکا دانسیلا ته چې یوه کیڼ اړخې کاندیده او تر تیرې میاشتې د رومانیا صدر اعظم وه ماتې ورکړي. د هغې نظر پوښتنې له مخې چې آی آر ای اس ادارې ترسره کړي، یوهانس 55.5% رایې ګټلي او دانسیلا توانېدلې چې 3.5% رایې خپلې کړي. د کورس په نوم د نظر پوښتنې د یوې بلې ادارې په اټکل یوهانس شایي د ټاکنو 4.5% رایې خپلې کړې وي. کلاوس یوهانس تېره شپه په پلازمینه بخارس کې په خپله وینا کې وویل: رومانیا وګټله، مډرنې اروپایي رومانیا، نن نورمالي رومانیا وګټله. رومانیایان د نن اتلان دي. د هغو خلکو شمیر د پام وړ و چې د رایو لپاره له کورونو وتلي وو. د نن ورځې تر ټولو ستره بریا دا وه چې رومانیایان د رایو ورکولو لپاره راووتل. د رومانیا د ټاکنو د مرکزي کمیسیون په حواله پرون د ټاکنو پر شرایطو برابرو 3,200,000 کسانو برخه اخیستې ده. کلاوس یوهانس به د کیڼ اړخو تر 3 کلنې واکمنۍ وروسته چې له اداري فساد او له قضایي سیستم څخه له نارضایتۍ سره مله وه، رومانیا یو ور بیا اروپا پلوه مسیر ته ورسمه کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. په ټول ولایتونو کې درایو د بیاشمرینې پر سر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د موتروزو کاندیدانو لانجه دوام لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر پرون یو بیا له کاندیدانو او د هغوی له پلویانو غوښتنه وکړه چې کمیسیون خپل کار ته پرېږدي. احمد تکل او نور تفصیل.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو له ټیمونو غواړي چې کمیسیون ته د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش اجازه ورکړي. وروسته له دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش د بهیر پایل اعلان کړ، د عبدالله عبدالله د ثبات او همپالنې او د ګلبدین حکمتیار د سولې او اسلامي عدالت ټیمونو یې پر وړاندې مزاحمت پیل کړ. دا دواړه ډلې ادعا لري چې انتخابات دوی ګټلې دي، خو دوی کمیسیون او د ولسمشر اشرف غنی دولت جوړونکي ټیم په درغلي تورنوي. د ولسی جرګې او مشرانو جرګې یو شمیر غړو پرون د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې د تلې د شپږمې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ژر تر ژره اعلان کړي. عام افغانان هم وایي چې روان مبهم حالت په تنګ کړي دي او غواړي چې کمیسیون د دوی د رایو نتیجه ډیر ژر اعلان کړي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی تېره شپه په یوه ځانګړې مرکه کې ازادۍ راډیو ته وویل چې د رایو د شمیرنې پر وړاندې د مزاحمت له کبله دوی په دوو لارو کې پاتې دي.
زمنګ غوښتنه د ټولو نام دا چې زمنګ سره لطفا همکاري وکړي. تاسو خو مونږ په نیمه لار کې پریخي، نه دی خواتلې شو اوس نه خواتلې شو، نو څنګه مونږ پایلې اعلان کو؟ دا زمنګ لپاره بیا وغه تاسو زه د ټول نگران یاستو. دا خو دیموکراسي ده، نو په دیموکراسي کې او د سیاسي وضعیت
د ښاغلي عبدالله ډله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تورنوي چې د یوې ډلې په ګټه فعالیت کوي. د دې ټیم ویان فریدون خوځون تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د میرمن نورستانۍ د غوښتنې په ځواب کې یو ځل بیا کمیسیون له قانون څخه په سرغړونه تورن کړ.
زمون غوښتنه دا ده چې نتیجه باید په وخت اعلان شوی وای. کمیسیون نه باید دوه ځلې یا درې ځلې د پایلو اعلان نیټه ځنډولې وای، خو متاسفانه دوی په دې کې عوام فریبي وکړه، قانون څخه مخ وګرځاو، د یو مشخص ټیم غوښتنو ته سر ټیټ کړ او دوی خپل استقلالیت ونشتغلی. د تناقض اصلي مسؤل کمیسیون دی او کمیسیون باید ځوابګوی اوسي.
ښاغلی خوځون د ثبات او همپالنې د ټیم پر غوښتنو یو ځل بیا ټینګار وکړ. نوموړې ډله غواړي هغه رایې باطلې شي چې د تلې له شپږمې مخکې او وروسته په بایومتریک دستګاهو کې ثبت شوي. دوی د هغو څه کم 2500 محلونو او د 130000 613 نورو رایو باطلېدل هم غواړي چې معلومات یې د دوی په وینا نیمګړي دي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره میرمن نورستانۍ وایي د دې شکایتونو د څېړنې لپاره قانوني بنسټونه شته.
ستاسی کومه نیوکه موجوده د قانون له مخې نلته منګه شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون لرو، بیا یلته محول کوي هم موږ ته خو اجازه راکوي. د یو خوا نیوکه چې څه وخت پایلې اعلاموي، د بل خوا په ولکه کې نیول د مرکزونو تهدید، د لرګیو سره راوتل، د پیشولو پاشل، د شیشو ماتول، دا خو لاره د حل نه ده.
د افغانستان د ولسمشر انتخابات د تلې په شپږمه نیټه وشول، خو حتی لومړني نتایج د معترضو ټیمونو د مخالفت له کبله څه کم 2 میاشتې وروسته هم لا نه دي اعلان شوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي د دې ستونزې د حل لپاره د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندید عبدالله او د هغه له متحد جنرال عبدالرشید دوستم سره ټلیفوني خبرې هم وکړې او ترې وې غوښتل چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر ته اجازه ورکړي، خو دې هڅو یې تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې.
په کابل کې هم رسپانو د انتخاباتو پر لانجې او د دفاع د سرپرست وزیر پر خبرداري لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. رحمت الله افغان ورته کتنه کوي.
د بیساو رسپانې د سرمقالې عنوان دی د دفاع د سرپرست وزیر اسدالله خالد خبرې هم ډاډ او هم اندېښنې زیږولې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي ښاغلي خالد تېرې ورځ په یوه غونډه کې ویلي و چې که د انتخاباتو له مسلې نه څوک بحران جوړولو او نامنیو هڅه وکړي نو مخه به یې ونیول سي. د سرمقاله لیکونکي پان ظاهرا د الفاظو په اعتبار دا پر ځای خبره ده، خو د مفهوم په اعتبار د دفاع د سرپرست وزیر دغه خبره ولسواکۍ او د بشري حقونو اساسي اصولو ته د ستر ګواښ په معنا هم ده. په سرمقاله کې یادونه سوې افغان امنیتي ځواکونه په ولس کې د خپل اعتبار او باور زیاتولو ته ډېره اړتیا لري. دغه ځواکونه باید په رښتینې معنا ملي هویت او اعتبار ترلاسه کړي. د ملي ارمان ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي امنیتي بنسټونه د ولس پانګه ده، نه د ولس مشر غني او اجرایي رئیس عبدالله. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د هرې ورځې په تیرېدو سره د جمهوري ریاست د انتخاباتو په وړاندې د خلکو د بې باورۍ لمن لا پسې پراخیږي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې او د محمد اشرف غني په مشرۍ دولت جوړونکي دوه مخکښ انتخاباتي ټیمونه د زیاتو رایو د ګټلو دعوی کوي. د ملي ارمان ورځپاڼې سرمقاله لیکونکي ټینګار کوي چې ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه د هیچا شخصي پانګه نه ده، نه باید څوک ورنه د شخصي اهدافو او مقاصدو لپاره استفاده وکړي. سرخط ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي د جمهوري ریاست انتخابات د دې پر ځای چې د خلکو برخلیک روښانه کړي، اوس یې د نظام په وړاندې نوي ګواښونه رامنځته کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور که د انتخابات خپلواک کمیسیون په قوانینو، لوایحو او مقرراتو عمل کړی وای نو ممکن د احتمالي بحران مخه نیول سوی وای. د سرمقالې په پای کې سپارښتنه سوی هیڅوک به ونه توانیږي چې له خلکو ناوړه استفاده وکړي او په زورواکي لاس پورې کړي، او همداشان امنیتي ځواکونه د هڅه وکړي چې په دې برخه کې بې طرفه پاتې سي. او په پای کې د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې نماندې د رایو د بیا شمیرنې مخنیوی او له دې پروسې سره د مخالفتونو د بیو د لوړېدا ترڅنګ ګڼې نورې ستونزې هم راولاړې کړې دي.
د نومبر 15مه د شوزو پوړاندې د تاریخوالي د لمنځړولو نړیواله ورځ ده. په کندهار کې د غرض په داسل کې منځل کیږي چې د تیرو کلونو په نسبت د شوزو پوړاندې د تشدد پیښې زیات سیوي. صادق رښتینی یو نور تفصیل.
زهرا سبوتلی د شپږ کال او شپږ کال ما ساتلی ندی غزیز په سبوتلی
د خاون تر مرګ وروسته د خپل زوی د بیرې دوه کیسه کوي.
دوه رحم دی نه دلوتلی چې دی دا ویلې وای چې دا یو شزه ده. د دې بیچاره خاون هم لاړی او دا زوی مشت دی بوزو.
شل کلنه ماریا هغه میرمن چې لومړی واده یې په ډیر کم عمر کې کړی او بیا کونډه سوی. ماریا وایی د لومړي خاوند څخه ورپاته دوه اولادونه، یو لور او یو زوی وخو، خو سرګنې زوی په زور ځینې واخیستی او اوس غواړي چې څلور کلنه لور هم ځینې بېله کړي.
دونه رحم دی نه درلودلی چې دی دا ویلي وای چې دا یو ښځه ده. د دې بیچاره خاوند هم لاړی او دا زوی هم مشت دی بوزو. هغه زوی دی راسه بوتلی زما سره خو خیر ما څه ونه ویل هغه سي مې ورکړي. نو چې دا دوه ماده مې وکړي د دې سړي سره مې یو ځای پیدا شو او دا لور چې مې ده دا اوس تقریبا څلور کاله پوره شوه، دا پنځم کال دی اوس. دی وایي چې موږ دا سره بیا یو. نو زه غواړم چې زما سره زما ورونه او خوندې ودرېږي چې دا څلور کاله ما دا نجلۍ وساتل، یعنې دا به ماته نه